د شونځیو د پرانیستو فعالیتونو لپاره په تیرې چباندې ویل سيزي کې پراخ مدني فعالیتونه ترسره کړي دي. زه د میلمنو هرکلی کوم. ویسا صاحب، که تاسو ته راشو، د نجونو د لیسو د پرانیستو په برخه کې د یو مدني فعال په حیث تاسو څه هڅې کړي دي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ننګ صاحب او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، زه به فقط دومره ووایم چې کله موږ له وخت څخه د نجونو پر تعلیم باندې ټینګار کوي، دا که جمهوریت و که امارت او که بل یو نظام په افغانستان کی حاکم راځي، موږ به د هر بشر، د هر انسان د اساسي حق لپاره مبارزه کوو او د دوی ژغ به پورته کوو، او دا زموږ د ټولنې د ټولو وګړو، د هر انسان، د هر وګړي اساسي حق دی. نه غواړو چې د یو چا اساسي حق تلپ سي. دا چې موږ د تیر کال همدغه ورځ چې اتم سپتمبر دی، د زده کړو نړیوالو، یعنی د سواد نړیوالو ورځ ده، په همدې ورځ څخه موږ بیرته خپل کار را پیل کړی. کونړ ته ولاړو، کونړ وټپور ولسوالۍ کې د مشرانو سره مې وکتل. ولایتي سفرونه مې بیرته را پیل کړل چې موږ د زده کړو لپاره په هر ځای کې چې چیرې موانع موجودې وي، چیرې د ماشومانو پر وړاندې د یو طبقې پر وړاندې باندې خنډونه موجود وي، دا دغه ژغ به پورته کړو. په دې کې د قلملار رضاکار ټیم د مشرانو سره ناستې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړې، د نړیوالې چینلونو سره، هغه چې خبرساز چینلونه، د هغوی سره په دې موضوعات باندې شننې وکړلې، بحثونه وکړل، مرکې وکړلې، چې تقریبا ډیرو رسنیو همدغه غږ تر نړیوالو هم رسوي، او په داخل کې موږ له یو شمېر پخوانیو مشرانو
ویسا صاحب ستاسو همدغه هڅو څه ګټه کړې ده تر اوسه پورې؟
ګټه دا ده چې د عام ذهنیت لپاره دا تر ټولو مهمه ده، ځکه چې موږ یو داسې ټولنه یو چې زموږ ټولنه چې ده زیات زموږ په ټولنه کې هغه د سواد کچه چې ده هغه ډېره کمه ده. نو یو عمومي ستونزه چې موږ له وخت ورسره مخ شوي یو، هغه د عام ذهنیت د جوړښت مسئله ده. موږ باید په ټولنه کې عام ذهنیت جوړ کړو. د ذهنیتونو مسئله چې ده هغه په ټولنه کې
فکر نه کوي چې ذهنیتونه د پخوا په پرتله په افغانستان کې ډیر جوړ شوي دي، که سرویګانو ته راشو، که نورو ته راشو.
همدغه خبره وه چې شیبر صاحب، زموږ د کمپاینونو، د ټولنې د کمپاینونو یوه برخه همدا د ذهنیت جوړول وه، همدغه مطبوعات ته لارې چې موږ غږېدو، د خلکو سره د ناستو، د کمپاینونو، د موټرسایکل کمپاین، یو شمېر نور کمپاینونه چې قلملار ډور ټو ډور، یعنی په دروازه په دروازه
مننه رابشم. ننګ صاحب، ستاسو په باور په دې تیر یو کال کې چې نجونې له شپږم ټولګۍ پورته په اکثر افغانستان کې مکتبونو ته نه دي تللې، افغانانو څه له لاسه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او میلمه ویسا صاحب ته. زما په نظر دا ډېره لویه ضایعه ده، یعنی د یو کال ضایع نه ده، بلکې دا د درېو کالو ضایع ده. هغه تیر کال فراموشۍ ته ځي، دا موجوده کال بند، او راتلونکي کال کې بیا د دوو کالو بوج به موجود وي، د تیر صنف او د موجوده صنف تا دې سره نه کېږي، یعنې دا ډېر تاوان زیات.
له اسف ننګ سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه، بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. راوشم ویسا صاحب تاسو ته. ویسا صاحب، دغه لکه څرنګه چې ننګ صاحب اشاره ورته وکړه چې دا یو کال د درې کالو زیان دی، تاسو له چارواکو سره، د طالبانو له چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړې ده، چې دوی څه وایي؟
موږ په ولایتونو کې د ولایتونو د ریاستونو د مدیریتونو په سطح باندې یعنی د لوی رهبری په کچه چې د دې کمه ده په هغه کچه باندې لا موږ بحثونه نه دي پیل کړي چې مثلا د لوی رهبری سره د دې موږ خبرې وکړو. په ټیټه سطح په کچه باندې چې موږ کومې خبرې کړې دي همدا خبره مورته کړې ده چې زموږ د وخت جبران چې دی دا ډېر سخت دی او بیا خاصا زموږ د ټولنې د نورمونو د ارزښتونو پر بنیاد باندې چې کمه صدماز مور یو طبقه خويندې ویني غنجونی ویني ځکه چې دلته در وخت وړاندې مثلا ناوی ودیږي یا ذکر پاتېږي دلته دې ته zarar رسیږي او وخت مثلا د دې ډیر مهم دی یعنی تر نارینه طبقه د شجینا وخت په دې مهم دی د ذکر وخت چې بیا دې دغه چانس پیدا کولای نسی بیا دې په د ژوند په ټول مراحلو کې دې ته دغه چانس څوک نه ورکوي. نو کچيري د دې مثلا یو ورځ ځای کیږي هغه لکه کال داسې ده لکه میاشت داشتی ده مثلا دقیقی ده دی وقت چه دی دن جونو داشتی دینا تا بکیه وقت زمش پر طولنه که دزدک رو پر بنیاد باندی دیر بوهیم دی
ویسا سب بله او بخشه د طالبانو له همدغه ټیټ رتبه چارواکو سره چې تاسو کتلی دی مثلا دوی دې ته څه ځواب لري چې په بلخ، کندوز، هرات او بادغیس کې اسلامي اصول مراعاتی شي او نجونې مکتب ته تلی شي خو په ننګرهار کې په جلال آباد کې نشي تلی په کندهار کې نشي تلی او په ځینو نورو ولایتونو کې علت یې څه ده؟
یوتون ده چې اصلي خبره نه کېږي شیبر صاحب هغه دا ده چې ننګ صاحب هم په دې باندې ډېر خبر دی ځکه چې موین پاته سوی دی د معارف ستونزې ورته معلومې دي. افغانستان معارف دپاره مثلا دومره بودیجه نه لرله افغانستان دومره وړ دغه نه درلودې ظرفیت یې نه درلودې چې موږ په ټوله سیمه کې د خپل معارف موږ مخ یوسو ډېرو زیاتو مرستې ته ډونرانو ته او یو خاص بودیجې ته د معارف په برخه کې اړتیا وه چې باید معارف لرلی. بدبختانه زموږ دغه بودیجه چې ده دغه بسنه نه کوي نه پخوا وه په جمهوریت په وخت کې او اوس خو بیخي بسنه نه کوي دا چې د نړیوالو ډونرانو مرسته نهشته دا بیا بیخي مثلا یو
بل دا څرنګه بودیجه ده چې فرضاً نه دلته سوال ویسا صاحب دا څرنګه بودیجه ده؟ البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده چې وروسته په دې بحث کې برخه راسره واخلي. دا څرنګه بودیجه ده چې په بلخ کندوز کې شته په نورو سیمو کې نشته؟ آیا د پکتیکا، د لوګر او د کابل او د پروان جونې د کندوز او د بلخ ترنجونو ستونزمنې دي؟ آیا هغوی په معتبره دي؟ یعنی
چې بر صاحب ما مطلب وخت د خبره ده چې موږ یو شمیر سیمې په افغانستان کې لرلې چې هلته ستونزه وه د وخته موږ د نجونو ښوونځي نه درلودلې چې هلته مثلا بیخي باید دي د سره ښوونځي ایجاد کړي. دا کم تعهد چې دی ورکوي حکومت یې ورکوي امارت یې ورکوي دغه تعهد خپله نه دی پلي سوی ګوري دغه د شپږم ټولګي پرې چې دی وایي دغه تعهد ګوره په ټول افغان هغه سیمو کې موږ 200 ولسوالۍ لرلې چې هلته بیخي د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه تر شپږم ټولګي پرې د نجونو زده کړې نه وې. دلته باید یو خاص څنګړې بودیجه باید دي ورته څه وټاکي چې دغه سپری حالت دی راپور لیکي سپری حالت هماغه چې سپری روان دي.
نو مننه ویسا صاحب مننه ننګ صاحب سره به دا موضوع بلم ننګ صاحب سره شریکه کړم. ننګ صاحب او بخشي آیا دیتل باید افغانان صبر وکړي چې په فلاني ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نشته هلته باید مکتب جوړ شي له هغه وروسته بیا په ټول افغانستان کې نجونو مکتب ته لاړ شي؟
دا اوس چې کوم حالت ده یعنی دا چې اوس ما درته ویل چې درې کاله منفي تاثیرات په جلکیو غردولې دي موږ تر 200 ډیر ولسوالیو کې خزینه معلوم نه درلودلې او په همدې شمیر ولسوالیو کې خزینه جلکۍ په متوسطه دورې کې موږ نه درلودلې یعنی ابتدایه کې مې دا نو چالته تولید نه وي بیا په مکتب کې ورته معلم نه وي خو طبعا د افغانستان اتلس ولایته له دغه سي مشکل سره له پخوانه مواجه وو او دا ولایتو کې جګړه وا یا مثلا دولتي حاکمیت پکې نه وو نو دا ساحه ډیره کمزوري پاتې شو. د دې کې مختلف ولایتونه راځي پښتانه پکې ډیر دي ګانور ولایتونه راځي نو د معلم تربيت شپږ سولس تر شل کال وخت ضرورت لري یعنی دا سينه چې لسان سفاري راسي دا بیا معلمتي شپږ کال درته ویلې هغه نور اکمال د تخصص ته ضرورت لري، رشتوي میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه پرشتو کې د اطلاع وروزل شي. نو دا مزل ډېر اوږدېږي، که دا تیاره یوه انقطاع پکې راشي دا مزل اوږدېږي. نو زه مسلې د بودیجې سه، مسلې د فکري سه، دا خو اوس فکري مسله ده چې ګویا مکتب دې بند وي، نو دا تر ټولو لوی چالش ده. دا باید
ننګ صاحب وبخښئ، که چېرته د بودیجې موضوع یې چې طبیعي خبره ده، د بودیجې موضوع هم تر یو حده پورې شته، لیکن شخصي مکتبونه ولې بند کړي دي؟ هغوی خو په خپله ځان ته بودیجه لري او په خپله خپل کارونه مخته وړي.
د بودیجې بحث به زه فکر نه کوم چې وي، که عموما که بودیجې بحث وای خو د الیکانو بم بندو، ابتدایي بم بندو او دغسې نور اثرات بهم، دا بحث خو تر اوسه واضح نه ده. یعنی دا تاسې چې وایي چې د بودیجې په سبب بند دا دولت اعلان کړی ده، زه په خپله پرې آګانه یم. ما دلیل د طالب نه ده اورېدلی چې دوی ولې بند کړی ده مکتب.
تر اوسه پورې چې له ازادي راډیو سره په تیر څه باندې یو کال کې د طالبانو استازو د تعلیم په برخه کې خبره کړې ده، زه خپله د یوه ژورنالیست په صفت باندې په دې نه یم پوه شوی چې علت یې څه دی. کله فرضاً یو وخت د طالبانو یوه چارواکي په همدې ازادي څپو کې پروګرام کې برخه اخیستې وه، هغه وویلو چې په کندوز کې شرایط مساعد شول، هلته تعمیرات وو، نو ځکه نجونې مکتب ته ولاړې. نو ما له هغه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې ډېرې ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره شته که په کابل کې؟ یعنی هغه ته فکر کوم ځواب نه درلود، خو دوی ویلو چې تر ثانوي امره پورې. بیا بد دلته یو بل سوال هم دی، البته دا سوالونه ټوله بیرته طالبانو ته راجې دي چې د طالبانو ویان ته مو هم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې سره برخه واخلي. یعنی یوه سیمه ولې لومړیتوب لري له بلې سیمې سره؟ ولې فرزن بلخ، ولې بادغیس، ولې هرات؟ ولې د هرات نجونې مکتب ته لاړې شي او د بدخشان نجونې مکتب ته لاړې نه شي؟ ویسا صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
مثلا مش خپل یعنی یو ګونګ حالت چې رامنځته کیږي، زموږ خپل لار ورکیږي. مثلا زه خپل مزار چې دا اوس تللی وم، په مزار کې ښوونځی شته، نجونې زموږ خویندې روانې دي ښوونځی ته، روانې په یو شمېر سیمو کې شته. اما همدغه سیمه کې چې تر ټولو مثلا شرایط هم ورته برابر دي، زمینه هم ورته برابر ده، هلته بیا بندیږي. یعنی دغه یو جبري حالت دی، دغه په زور مثلا د یو چا حق اخیستل یا دغه څخه هغه محرومول، دغه حالت چې دی دغه یو نوه په اصطلاح ظلم دی، جبر دی، چې دغه جبر باید دی واضح کې بانې دی ته ونه لټول شي چې مثلا دا په دې دلیل دا دلیل. که اقتصادي ستونزه ما وویلستا، اقتصادي ستونزه موږ د نړیوالو ډونران سره پخوا زموږ حکومتونو دولتونو همدې معرف حلول باید حل شي. مثلا یو شمیر بهانی او فرهنګي او اسلامي دی ورته دقیق حجاب دومره لوی مثلا نه ده، دا باید حل شي. ځکه زموږ ټول خوندې په حجاب کې تلې، په حجاب کې وې، حجاب یې ستا، حجاب زموږ د ټول شرعي حجاب دی. دغه بهانه چې دغه باید لري شي، که مثلا دغه بهانه یو سیاسي فشار په ډول باندې د افغان ټولنې دی کاروي، دغه شی نو موږ ته د منلو وړ نه دی.
ازادي پڅپو کې پروګرام دی د افغان جونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي آصف ننګ او عطا الله ویسا. زه احمد شپږ ساس کوربه يم، له بي خبرتي او وروسته اوریدونکو ته مخ کوم.
ازادي پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221120401، تکراروم 00420221120401. تاسو د سکایپ لاري هم په خبرونه کې برخه اخیستای شئ. البته د واتس اپ شمیره مو د دې لپاره کار نه کوي چې میلمه مو شغله ویسا د واتس اپ لاري په خبرونه کې را سره ملګری دی. که اوریدونکو غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي، نو د ټلیفون او سکایپ لاري په خبرونه کې ګډون را سره کولای شي. یو اوریدون کې ته مخه کو را سره ده، مهرباني وکړئ تاسو را سره یست. بله
شبر خیر، تا ته سلام او میلمنو ته سلام او همدر در سره پاډی کا کین لغمان.
وعلیکم مهرباني همدر.
زما خو دغه نظر ده لکه څنګه چې په پکتیا کې دا مکتبونه د جنکیانو خلاص شوي دي او زبی الله مجاهد صاحب وویل چې زه دې نه معلومات نه لرم او زه به پښتنه وکړم، نو دا خپله یو قسم ځان بې باوره کول دي خلکو ته. څنګه وزیر ته یې مثال د خبرې او ته خبر نه او مکتبونه دي او بل یو قسم بې احترامي دي د ولس لخوا نه قانون ته راځي کیږي کنه. نو زه دا وایم چې دې ته خلک نه مجبوره کوي، مطلب لکه پکتیا غونډار جا کې خپل شروع کیږي او بیا دوی وایي چې موږ یا معلومات نه لرو یا خبر نه موږ به پښتنې وکړو، نو دین به دا ښایي چې ټول ملک ته په یو نظر وکتل شي او که اسلام اجازه نه ورکړي نو بیا بلخ کې والی ورکړي. مثال کنه که هغه امکانات نه وي نو ولس خو موږ نه، مطلب زه د لغمان نه یم، زه ولس یم د بلخ هم ولس ته، نو بیا بل دا اراده چې دوی خپله یو قسم بې انتفاقي دي ولس منځ کې پیدا کول غواړي. په دې چې اوس مثال خبرې دغه کوم علاقو کې چې بندې باید دا خلک راجی شي او دوی ته دا حکومت مجبوره کړي چې هلته هم بند کړي او یا دلته خو نه داسې به ولس هېڅکله نه کوي لکه څنګه چې په موږ بنده او موږ په چالانېدو خوشحالي کوو، همدغه چې موږ په هغه بلخ باندې خوشحاله وي، هر ولایت خوشحاله وي، نو زه دا هیله کوم چې دې ته یو یو لنډ لنډ مهاله پلان اعلان کړي او په لنډ وخت کې اولادول افغانان لدې ستونزو نه وباسي، دې نه هیلې نه د خلاص کې دغه ایمان نظر په مخه ده.
مننه همدر صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
بل السلام علیکم شیباسته محترم هدایت الله هلال يم د لغمان له تلنګو له صالحه څخه سلامونه تاسو او منوتو ګران اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د راتلونکي میلمه چې خزانه زبیله مجاهد دوی یا د پوهنې په برخه کې کوم میلمه تاسو لري یا په آینده کې میلمه کوي، له غوښ خدمه پوښتنه ده چې دغه د نوي تعلیمي کال چې په دغه د اوړي موسمو کې شروع کیږي کنه، شروع کیږي دغه زده کوونکو پر مخ، آیا زده کوونکو ته د البته د وان سن نه پورته اجازه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي دغه نوي کال؟
دا البته البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود، جنو ته اجازه نه ده ورکړي چې لښ پښم ټولګي پورته ورشي. نه نه
خو وختونه لرم چې د رسنیو څخه همدارنګ د ولست څخه چې پرتو د ستونزې حواله کې خبر الله د حواله کې کوم ستونزې چې په ټولنه کې دي نو خو هم چې په کورونه کې د تعلیم وخت ځای کې به دې لپاره ځواب فکر وسی د دولت او د چارواکو د ولست په دې اړه ناسته او ضروري بورم الله دې وکړي چې دغه د انجونو اواز دې ته وهڅول شي چې دغه خونځو ته پرانیږي.
مننه چې په خبرونه کې ما برخه سره واخیسته. د ټلیفون اواز غبرګی شي او نو میلمنو ته به مخه کو. نن چې که تاسو ته زه راشم، څه فکر کوي د دې دوه اوریدونکو په نظر باندې؟
معلم تربیت شپږ سوله تر شل کال وخت ضرورت لري، یعنی دا سینه چې لسانس فارغ شي دا بیا معلمه شي شپږ کال درته ویلی. هغه نور
ننګ صاحب لکه چې سره اورو، ننګ صاحب
رښتوی، ننګ صاحب میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه
تخنیکی مشکل دی، تخنیکی مشکل دی. دا ټلیفون به قطع کوله تخنیکی همکار هله کوم دی ننګ صاحب ته برتل سره زنګ وی زکه چاتی راواز برتل راځي. ویسا صاحب تاسو ته کراشم، تاسو د دې اوریدونکو د نظر په باره کې خپل نظر څرګند
کړئ. اوریدونکو نظر خو هغه مرسته د منلو وړ دی، باید د حق دی په ټول سیمو کې، په کوم سیمو کې چې ولس غوښتنه کړي ده، په کوم سیمو کې چې شوندي پیل شوي دي، په کوم سیمو کې چې شوندي باندې دا باید خلاص شي. یعنی دلته مسؤلیت دی د یو د معرفت وزارت، دا مسؤلیت د دې د مسؤلیت دی چې یو نسل باسواد کړي، دروازې د شوندي د هغوی پر مخ پرانیزي، نه دا چې مثلا دی د هغوی ممانعت وکړي. موږ بالکل د هر په هر سیمه کې په هر ځای کې په کوم ځای کې چې شوندي نه و، په خو هم دا غوښتنه کوله، اوس یې هم کو، بیا یې هم کو، او له ټولو ولس د ټولو خلکو څخه غواړو چې ژغ پورته کړي، ژغ ورسوي، سره منسجم شي، تر څو چې ستاسو اولادونه د زده کړو څخه محروم نسی، بې سواده پات نسی، د ټولنې د اوږو بار نسی. هر وخت موږ په خپل تبلیغ کې چې ولس ته کوو، خلکو ته کوو، د ولس په انسجام په برخه کې هم دا کوو.
ویسا صاحب، ولس څنګه منسجم شي؟ ولس څنګه منسجم شي؟ آیا فکر کوي چې مظاهری وکړي د نجونو د مکتبونو د پرانستو له خاطره؟ څوک
موږ جوړښتونه دا دي چې تر جن شان باندې جن نور خونه چې مشټوله نه لري جن ارزښتونه لرو کشي نه مشران شي مشران دغه کمی موضوع مسلې ته حلاره ومني. مثلا ولی اگر اصلی ستوند چې د هر مشکل چې دی حلاره لري داسې نه ده چې دغه موضوع دومره لوی ده چې حلیدلای نسی. که زموږ مشران کښینی په د ولسوالیو په سطحه باندې د ولایتونو په سطحه باندې او د هیواد په سطحه باندې دغه موضوع ته یو حلاره پیدا کړي. داسې نه چې مثلا ډیر وخت مظاهره یا داسې دی چې خلکو ته مزاحمت سوی وي. زه وایم چې په ناستو باندې د ولسوالیو څخه د ولایتونو څخه د هیواد په سطحه باندې ټول باید کښینی او د مسؤلینو څخه خپل د اولادونو حق وغواړي. ورته دغه مسؤلین چې هر څوک چې ولې یو خبره خو به دی هم اوري که نه اوري، دغه د معارف مدیریت چې کوم دی دغه خپل غږ بیرته خپل مرکز ته رسولی سي که نسي رسولی. د هغوی څخه وغواړي چې راځي په کومو دلیلو باندې هغه دلیل موږ ته قناعت راکړي. که زده کړه مثلا پرز نه ده، زده کړه لازمه نه ده، دغه نجونو باندې دغه پرز نه ده او اړتیا نشته، هم موږ ته قناعت راکړي، یو قانع کوونکی جواب موږ ته ووایاست. نو په یوه شي کې چې موږ د ولس څخه هر وخت غوښتنه کړې ده، هغه دا ده چې تاسو حق وغواړي. موږ داسې سیمې لرلې څاروان شیبر صاحب چې ډېر وخت هلته بیخي ښوونځي ونه، بیا موږ ورلو د خلکو سره کښېناستو، هغوی ته مو وویل چې ول څوک موږ ته ښوونځي راکړي. موږ المعارف ریاست د معارف مدیریت تاسو غوښتنه وکړي، عریضه به موږ یوسو، درته منظور به کړو، رابسو، ښوونځي به درته جوړ کړو. ډېر دغه زموږ د ولس ستونزه همدغسې ده چې ډېر وخت دی هغه ما ادرس نه پیژني چې کوم ځای ته دی ولاړ شي، دا غوښتنه چیرې وکړي. دغه ستونزه موجوده وه، یعنې په ډېر دغه سیمو چې ښوونځي بیخي ایجاد شوي نه وي، د معارف د مقررې له مخې چې باید هلته ښوونځي ورکول شوي وای، هلته ښوونځي نه وه. او دوی پیدل نه مشران دغه د سیمې خلک چې ښوونځي څوک ورکوي، کومه اداره یې ورکوي، دغه مربوطه اداره دوی ته پیژندل. نو زما له هغه طبقې د ځوانانو څخه هیله دا ده چې په دې کې دوی د ولس سره کار وکړي، ولس منسجم کړي، دوی ته دا ذهنیت
ورکړي. مانانه رابشم ننګ صاحب ته، ننګ صاحب مخکې ټلیفون کې ستونزه وه، ستاسو په نظر حل لاره څه ده؟ د بشر د حقونو هغه یوې استازی د هیدربار ژغ مې د خپرونې په پیل کې خپور کړو، هغه وایي چې د پکتیا په څیر باید د نورو ولایتونو خلک هم هڅې وکړي چې ښوونځي پرانیستل شي. البته د پکتیا د مرکز او د سمکنیو د ولسوالۍ د نجونو د ښوونځیو برخلیک لا معلوم نه دی چې بیرته یې بندوي او که به پرانیستې وي. ستاسو په نظر حل لاره څه ده؟ ننګ صاحب
ایډیال لاره دا ده چې امارت تصمیم ونیسي دغه د الله تعالی د حکم مطابق چې الله تعالی علم فرض کړی ده په نارینه او په ښځه باندې، هغه دی الله تعالی هغه حق چې بنده ته ورکړی د خپل یو بل بنده یې ترېنه وانخلي. یعنی حجت او دلیل او برهان که وجود ونه لري نو څه بحث به وي. نو زما په نظر باندې یعنی اساسي حل یې دا ده چې امارت تصمیم ونیسي مکتب خلاص کړي. نور حلونه چې موږ پرې کوشش کوو چې کله د دولت اراده باندې یو شی بند شوی هغه بیا تاثیر نه کوي. تاسو اگر چې ویسا صاحب نه ډېرې پوښتنې وکړې چې ولس به څه وکړي، ولس یعنی د دولت د تصمیم په وړاندې ټول تصامیم ایستي.
مطلب دا دی مثلا آیا په پکتیکا کې فرضاً خلک له خپلو چارواکو دا غوښتنه نسي کولای سي په پکتیا کې مو ښوونځي پرانیستل نو په پکتیکا کې هم پرانیسي، په لوګر کې خلک دا غوښتنه نسي کولای چې تاسو یې په بلخ کې خلاصوي نو لوګر څه ګناه کړي؟
دا پیامونه ډېر زیات دي. ما یو عربي مرجع کتله د العربیانه شرکړې ده، لکه اصولاً د ډېر منابع ستاسې د راډیو د پالیسۍ په خاطر باید د بلې میډیا نوم وانخلم. یعنې داسې څه یې کړی ده چې په تېر یو کال کې تر ټولو لوی لابي، تر ټولو لوی کمپاین د ولس پیامونه چې سوي دي هغه د مکاتب د پرانیستو په حیثه کې سوي دي. یعنې تر دې نه زیات بل پیام په افغانستان کې چې ټینګار پرې سوی ده بل نسته. د ولسونو خو غوښتنه ده، یعنی زه تاسو کویم چې د ولس اراده څنګه ده چې ثابته کړو په انډیکیټر باندې، په شاخص باندې. هغه داسې ثابتېږي چې تاسو به لیدل چې مکتب نسته په دشته کې جلکۍ او الیکان درس وایي، د ونې لاندې درس وایي، د لمر لاندې درس وایي. یعنی صنفونه به نه وو، مکتب به هم نه وو، اما معلم به راتو الیکان او جلکۍ به درس ویو. د دې معنی دا ده چې دا د ولس اراده دغه ده چې څوارلس میلیونه انسانان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موجود دي. د سواد آموزۍ په سیستم کې ډېر سره کورس موږ درلودلو، معنا یې دا ده چې خلک دا شی غواړي، یعنې چې دا تر دې نه لویه دلایل بل نشته. دا اوس تاسې وګورئ چې مهاجرتونه څومره سوي دي، یو برخه اعظم یې د خپلو جلکیو د تعلیم د سرنوشت لپاره څوک ایران ته تللي، څوک پاکستان ته. دا خو دا وطنونه بند دي، ویزې او دا خدمات او دغه شیان هم نشته. که دا وایي شاید ډېر وتلي وای. زه وایم چې د دولت د مشروعیت لپاره، د دولت د جایګاه د تحکیم او د صلابت لپاره یې هغه مسله چې د ولس سره اړه لري او هیڅ بحرانزام نه ده، مشکل هم نه خلق کوي، او فرض هم ده او ښه کار هم ده، او د وطن د آبادۍ، د عمران او د دولت د ثبات لپاره ډېر کومک کوونکی ده. د اقتصادي چرخ د ګرځېدا لپاره دا مساهمات، دا ونډه، یعنې توانمندسازي ده. بالاخره موږ یو مور باسواده کوو، هغه اولاد روزي، هغه د موږ په لاس کې ده. اما موږ له مکتب نه محرومه کړی، له خدای شناسي نه موږ دوی محروم کړي دي، په کور کې کېنولې دي. درس هم ښځه ورکوي، موږ مکتبونه خو د جلکیو جلکۍ ښځې معلم درس ورکوو. یعنی اتیا پنځه اتیا فیصده سیستم هغه خزینه، یعنی ښځه محوره و دا زموږ تعلیمات ښځو. نو داسې دلیل مشکل هم نه و. نو زما په نظر دا چې پیام رسانی سوی ده، کمپاین سوی ده، ګیلې سوی دي، اعتراض سوی ده، هر څه سوی دي، او صمیمانه تقاضا وین به حد زیاتې سوی دي. خو باید او زیات چې زه اورم د ځینې طالب مشرانونه، دوی خو انکار ژبه نه کاروي، ځکه اوس مشکله ده چې ګیله وکړو. دوی وایي چې تعلیم فرض ده، لازم ده، موږ یې خلاصو، خو موقتا بنده دي امر ثانی پري. بیا چې وایي چې امر ثانی چې شاید خو برته نه وایي، یا دا یو نیم کال تیر شو، نو حساب بنده یم داسې.
مننه ننګ صاحب. ویسا صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟ ځکه چې په یو ولس کې چې مکتب نه وي، هلته به نه پرمختګ وي، نه به تمدن رامنځته کیږي، نه به نوی نسل روزل کیږي. خصوصا د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه مشهوره خبره ده، وایي که یو نارینه باسواده شي، یو نسل به باسواده شي، او که یوه نجلۍ باسواده شي، شپږ نسل به باسواده شي. حل لاره څه کې ګوري؟
حل لار خو موږ چې دغه څه وویل، څه ناری مو وویل، ټول مو وویل، پخوا مې هم دا وویل چې یوه حل لار موږ لرو. زده کړه ده په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه چې کېږي هغه باید پر زده کړه باندې وشي. هغه ځکه چې زموږ د بې سوادۍ کچه د دنیا څخه ډېره پورته، نظر زموږ نفوس ته، نظر زموږ اراضي ته، زموږ د سواد کچه چې ده ډېره ټیټه ده، او نشته مثلا سواد، باسواده وګړي ډېر نه لرو، او زده کړه مثلا هغه سي معیاري نه ده. نو یوه حل لار موږ لرو چې هغه زده کړه ده چې د ټولو بدبختیو څخه راووزو، د ټولو تاریکیو څخه راووزو، له احتیاجیو راووزو، د دنیا څخه د یو خپلواک افغانستان په خوا باندې چې ځو. نو هغه تر ټولو مهم
بله
خو بدبختانه چې دلته حکومتونه په دې کې کوټلي ګامونه نه اخلي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. که حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، زموږ دغه ستونزه حل کېږي. ولس غواړي، موږ غواړو، دنیا غواړي. یوازې دلته یوه خبره پاتېږي چې هغه راځي د مسؤولې ادارې ته. مسؤوله اداره باید د دې لپاره لازم ګام واخلي.
مننه ویسا صاحب. ننګ صاحب، یوه موقتي حل لاره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي، تاسو چې ځینې افغانان د تعلیم له خاطر، د نجونو د تعلیم له خاطر له افغانستان اوسي، ځینې کسان چې په بهر کې دي، دا ممکن نه ده چې دوی په آنلاین ډول خپل خپلوانو ته درس ورکړي؟ ننګ صاحب نه سره اورو لکه چې نه پوهېږم چې ستاسو ټلیفون کې څه ستونزه ده. بېرته به له سره تاسو ته زنګ ووهو. ویسا صاحب، تاسو ته که زه دا پوښتنه راجع کوم، څرنګه آیا ممکنه نه ده ځینې افغانان چې په بهر کې دي، دوی خپلوانو ته درس ورکړي؟ بله
بالکل. په هغه سیمو کې چې په افغانستان کې، په ښارونو کې، په ځینو ځایونو کې چې موږ لاسرسی لرو، په افغانستان کې خو ډېر وخت دغه لاسرسی چې دی دغه ډېر وخت ممکن نه وي، لکه انټرنیټ مثلا، یا مثلا ټلویزیون، یا نور شان مثلا چېغه وسایل چې لازم دي، موږ وسایل نه لرو لاسرسی. که لاسرسی ولرو، په بهر کې افغانان، مسلکي افغانان، کولای سي چې وا کورني یو کلی یو ولسوالي خاص خاص سیمه دی وټه کی او اداګې د پاره مثلا دی لابي وکي پندريزين کی پاند راټول
وي سر او بخشي نه نه یعنی کته او بخشي یعنی په لویه کچه باندې ممکن بیا هم مشکلات رامنځته شي او کېدی شي چې د طالبانو چارواکي ممانعت وکي نه په وړه کچه باندې مثلا زه وغواړم کمی لوسه پوري زه وغواړم یا تاسو وغواړئ چې د خپل تر لور ته د ماما لور ته د گاونډي لور ته یو لاسو کسانو ته یو چرته تاسو آنلاین زده کړه ورکړي آیا دا ممکن ده؟
بېخي ممکن ده. همدا اوس یې موږ لرو په ځینو سیمو کې اته ښوونځي لرو دی خواندو د پاره لرو، یعنی واځ نه دا چې مثلا دی وی کورنی د پاره لرو، دی یو پاره د پاره هم نه لرو چې مثلا دی یو پاره د پاره، بلکې موږ یو دی یو ټولګي درې ټولګي چلو ټولګي پنځه ټولګي دغه سی ټولګي لرو. یعنی دا ممکن ده چې کوم وخت ورکو هغه افغانان چې مثلا امکانات لري د دوی څخه هیله کو چې په دغه برخه کې دی د افغانانو لاسنیوي وکي مرسته وکي. یعنی موږ هغه کورنی شووندي چې سپورټو موږ وسم په افغانستان په یوشمیر ولسوالي په سیمو کې لرو، یو لار دا ده چې مثلا موږ ډیر مسلکي استادان نه لرو، نو بیا یو څه امکانات یو ته برابر کړی دي د انټرنیټ چې آنلاین زده کړی هغه ته زموږ ټیم یې خپل د کلملار رضا
بله. ننګ صاحب ستاسو د ټلیفون نن هغه نه کوي یاري نه کوي له ازادي راډیو سره، څنګه تاسو څه فکر کوئ په همدې برخه کې چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي، آیا څومره امکانات شته چې دوی آنلاین د خپلې کورنۍ نږدې غړیو ته چې نجونې دي هغوی ته تعلیم تدریس وکړي؟ آیا ممکنه ده؟
یو دی ممکناتو خبره ده، یو دی په اصطلاح د مشکل اصلي مسله باید سره ارادیابي کی. یعنی که د طالبانو اسلامي امارت په دې خاطر چې د جلې بیرون راتګ په صنف کې صحیح نه ده، نو بیا د آنلاین او آفلاین زده کړو بحث کیږي، یا دې ته ورته نور بدیل تعلیمات چې له بدیلو لارو نه چره جوړي وکړي. اما که په امارت کې دا تعلیم او دا مکتب بند وي، بیا چې جلې دوه کاله ویلې درې کاله ویلې هغه ورته معاوضه کیږي نه په رسمي توګه، یعنی د دې په ډیپلوم کې تاثیر نه لري. دا به درس حاصل کړي، زمرې تعلیمي به حاصله کړي، اما څه به نه وي. دا باید دولت جواز ورکړي، یعنی اول دې دا دروازه خلاصه شي، اول دې دا غوټه خلاصه شي. مثلا د افغانستان خو مشکل نسته، ما درته ویل چې د دنیا په د 200 ملکونو کې تنه په افغانستان کې دا پدیده را پیښه شوې ده. په د ډیر تلويخت اسلامي هوادو کې هم دا شی نسته چې مکتب دی بند. تبیا مسله د لباس وي، او لباس تغیر کوي. یعنی په افغانستان کې خو مسله په دې حل ده چې غالبه توګه، یعنی اغلبي توګه چې د جلکۍ او مکتب ته جلکۍ خزینه معلمان دي، په نصاب کې مشکل نسته، په لباس کې مشکل نسته. که اسلامي امارات مشرانو ته د لباس مسله خو تاسو نمونه وروخي ورته دغه لباس نه د ټول به امغه رعایت کوي، نو دا مسله چې نوي د نصاب مسله چې نوي کلتوري مسله نوي د خدماتو مشکل نوي، هم ماش ته هم خدمات ته هم مکتب ته هم سنس ته.
طالبان کلتور یا ادبی، البته طالبان کله ناکله کلتور یا ادبی، خو بیا د کلتور په برخه کې دا سوال ده چې په بلخ کندوز او په بادغیس کې بیا ول کلتور سم ده او په میدان ورده که سم نده
شیبر صاحب؟ کلتور خلوی باسته، یعنی کلتور چی شای؟ چی شای دی؟ کم ارخ دی کلتور سره مشکل ده؟ چی دا دوی واضحی سی؟ یعنی که تاست تا وضاحت وی چیزه پی باس وکم، اما ما تا وضاحت نسته، زکر دوی خدا خواه ما اصطلاح ده کلتوری مسئله که لباس را دی پا کلتور که اغا رواج دی میتودولوژی دی مکتب دا پا کرا دی، یا گهیز وقتی ده یا نا وقت ده پا غرما که ده یا دی شپی لیسی دی یا فلانه ده چې دا ارخ نه لګوي، نو دی که بچه مسئله ای دی من دی اطراف زه په خپل دی پوهنې وزیر ومه او موینم ومه، دا سیستم ما لیدلی ده دی اطراف، په اطراف که زمون دی الیکانو او دی جلکیو لباس هغه اطرافی ده. تاسی بلیدلی پا ارزگان کی زابل کی ویلمن کی الیکان خرخر کالی اغوستی دی، یا دی خپل کلی هغه دی کسی لباسی دی کور لباسی اغوستی ده وردی جلکی هم پام دی ترتیب سره. بیا چې دا د چلکۍ لیک په بهتري په دی ده چې هغه ایجاب چوي اسلامي ایجاب، یعنی سپین ټیکره ده او تور لباس ده پټ، نو دا اسلامي ده. کتر دی پورته اسلامي کوم نمنوي چې هغه ورکو دا جلکیو ته چې دغه واغوندي نو هم صحیح خو ویخی نو زما په نظر د زده کړو متوقف کول دا ډیر لوی تاوان ده. دیکته دلیل نسی پیدا کېدلی. دا ملګری چې زه قصه اورم مجهوله مبهمه قصه وو کې دا د خدای لار نه ده، د خدای بندگانو سره دغه تعامل نه ده، د خپل مسلمان رعایت سره دغه تعامل نه ده چې ته دته ګونګه مسله یادوي، اصلي دلیل ورته نه وایې، مکتب جلکۍ بند تاوان، د مملکت تاوان، د نسل تاوان، د کورنیو تاوان. خو شرایط برابر کوي په کدي کتابو کې چې ما لیدلی دي، یعنی زما مخې ته دا ټول میتود پروت ده، ته په خدای باور وکړه چې ما په کې کوم خلل نه ده لیدلی. ښه، بیا نصاب متغیر عنصر ده، ثابت شی نه ده. که کوم شی دې تغیر وړي خو په تغیر به یې کړو، دې باندې کار وکړي. اما دلیل ورته ووایي ولس ته چې دا په دې دلیل دومره وخت نیسي زموږ نه، تاسې راته حوصله وکړي او له دې صبر هم تشکر کوم. نو دغه زما په نظر باندې دلتنګه حالت ده، ښه حالت نه ده، تاواني ده. مشروعیتونه تر سوال لاندې راوسي. په خپل د طالب لپاره ډیر تاواني ده، ډیر زیات تاواني ده. دوی به په خپل بیا په دې باندې په قیمت یې پوسی چې دا مونږ دغه د ولس لپاره باید دا کار کړی وای. اوس خارج پرېږده، دنیا پرېږده چې هغوی چغې وږي. دنیا نه د بشر د حقوقو غم ور سره ده، نه له امریکا سره، نه له غرب سره، نه له شرق سره. د مونږ درد د مونږ درد ده، نه دا مسلې اوس مونږ ته ثابته شوي دي. زه د یو چارواکي په توګه پخواني زه پې پېږم چې څومره لویه لوبه وسوه د ولسونو په سر باندې. مونږ پې پښېمانه یو په دې تسلسل کې. اما د دې ولس لپاره چې څه شی دي په هغه کې خو په هغه باندې خو پېږو تاوان. زه وایم طالب دې د خپل ولس لپاره په خپله تصمیم ونیسي، دوی دې خوشحاله کړي. دوی ته دې ووایي چې دغه د مونږ دیدګاه ده، دا د مونږ دورنما ده، دا د مونږ هغه اسلامي نظر ده. د هغه پر بنسټ باندې دغه د تاسو ته دغه کار مونږ وکړو، دا چې نصاب جوړ کړو، دا ګټور ده، دا به پاینده کې تاسو دنیا جوړه کړي. نو چې به دا هر څه جوړ جوړ شي.
دا تاسو ځینې څرګندونې طالبانو ته راجوي او د خبرونې لپاره هم طالبان باید دې ته ځواب ووایي. د طالبانو وایم چې بیولا مجاهد ته مو بلنه ورکړې وه، راسره منلې وه چې په دې خپرونه کې به برخه اخلي، خو دوی ټلیفون نه اخلي. لکه څرنګه چې ننګ صاحب تاسو وویل، د طالبانو یو چارواکی چې له دوی سره کار کوي ډاکټر فاروق اعظم، یغه په ښکاره طالبانو ته د علماو په غونډه کې وویل چې تاسو د نجونو له مکتبه د ابن لادن قضیه مه جوړوي چې بیا بهرنیان در تراشي او په تاسو باندې بمباری وکړي او بیا تاسو په شل په شل سره روان شي. ویساس بیا هم که حلارې تراشو، تاسو دې لپاره چې د مکتبونو په برخه کې مدني فعالیتونه کوي، کدا کیسه هم داسې روانه وه. مثلا میاشتې میاشتې وخت نور ونې، دا د اوس د ګرمسیر حقم وخوړل شو، بیا ژمی راځي، بیا په ژمی نه وخت تېرې شي. موقتي حل لارې په څه کې ګوري؟
شبر صاحب، موږ موقتي حل لارې مثلا لکه دنیا چې ورته لري، موږ هماغسې موقتي حل لارې مثلا ورته نه لرو، ځکه چې موږ مسلکي معلم نه لرو، موږ وسایل نه لرو، نت ته لاسرسی نه لرو، ټلویزیون ته لاسرسی نه لرو، راډیو ته لاسرسی نه لرو، ټابلیټ چې مثلا کم ټابلیټونه کاریږي، دغه د آی پیډ دا شان کاریږي، هغه امکانات هم موږ ولس نه لري، موږ ولس غریب دی. نو ځینې دغه موقتي حل لارې چې دي هغه له ډېرو ګڼو ستونزو ډک دي. یوه حل لاره چې ده هغه چې هر وخت د حکومتونو مسؤلیت دی، ولې مسؤلیت په مسؤلانه ډول باندې نه اجرا کیږي، نه تر سره کیږي، موانع پکې رامنځته کیږي، نو زموږ څخه ټولې حل لارې دا ورکیږي. ځکه چې غربت دیولس او دیولس اړتیا دی ټولو اسانتیا و نشتون، هغه څه دي چې ټولې حل لارې یو ځای ته راځي، چې هغه حکومتي مرجع ده، چې حکومتي مرجع ټول امکانات برابر کړي.
مننه ویسا صاحب. د لغمان یو اوسیدونکی د مریم په نوم چې د اتم ټولګي زده کوونکی ده، د دې څرګندونې اورو.
سکال دغه نوی کال ته مونږ ډیر زیات پتم او هیله مخودله چې مونږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي، مونږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنه کړه، په ختیځ ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هیله چې مونږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خوانځي به شروع شي، مونږ ته به اجازه راکړي، مونږ به خپل خوانځي ته لاشو، نو زمونږ هیله بیا هم له خاور سره خاور شولې.
د ختیځ ولایتونو یو بل اوسیدونکی د ننګرهار اوسیدونکی ځلا چې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی، وایي
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تمه او امید باندې یم چې تر څو زموږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
ننګ صاحب، دغه رقم څرګندونې چې نړیوالې اوري، ملګري ملتونه یې اوري، آیا ممکن ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
ما خو شیبر صاحب چون زه یې نه ده کنه د بهرنیانو، تاسې وایي چې دوی به د جلکیو د مکتب لپاره دوی موقف ونیسي. دوی ته د بشریت موضوع زموږ سره حل ده، دوی سره دا مسله نشته. که اوکراین ټول تباسي، که افغانستان ټول تباسي، دا تحریم چې لګولی، دا انزوایي چې لګولی، چې څلوېښت میلیونه انسانان یې د مرګ او لوږې سره مخامخ کړي، دوی سره به څه د بشر غمي؟
وباشي، یو خو دولتونه دي، انتقادونه دي او دا خبرې دي، لیکن په همدغه پرمختللې نړۍ کې سازمانونه دي، بشري ټولنې دي، مدني ټولنې دي، مثلا هغوی لپاره هغوی په خپلو چارواکو باندې فشار راوستی شي، هغوی د انتخاباتو په برخه کې په دوی کې دوی ته رای نه ورکوي. یعنی مثلا که دغه نن د جرمني سر اعظم شولتس وغواړي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، په جرمني کې نیمایي رایې چې میرمنو دوی ته ورکړي دي، هغوی انتقاد پې کوي چې ولې. زما مطلب دا دی،
په رایه باندې خیر ترامپ غوندې سړي ته هم رایه ورکوي، برلسکوني ته په رایه ورکوي، په دنیا کې دا مسله خیر دی ته زه بحث د موږ او تاسې نه ده. زه به راشم دغه د نړیوالې ټولنې فشارونه، د هغوی همکاري، د دوی مراودات، دا تر څو چې دولت رسمیت پیدا نه کړي دوی هغه خیراتي معامله پر مخ وړي. اما د زده کړو مسله په مخ نه وړي. تاسې پوهیږئ چې بانک، نړیوال بانک، شپږ سوه میلیونه ډالره کومک وکړو، 150 میلیونه د معرفه ماتله کړی دي. یعنی انور سکتورو ته ویل چې دا به ورکو لکه صحت او د انور مسلو ته. زما په نظر هر هغه طرحه چې کوي هم او د طالبانو لخوا وړاندې شي نړیوالو ته، چې دغه مشکلات موږ لرو، نړۍ به په دې بابت کې ممکن تر یو حده کومک وکړي. ام هغه سی بهونه کې لکه د یو مشروع دولت سره چې کوي، یو قانوني دولت سره چې کوي، بیا به د قانونیت مسله دوی بهانه کوي چې دا قانوني دولت سره موږ تعامل لرو یا نه لرو. دا مسله دا یو تاسو د بدیلو لارو او حلونو پیسې کې لارې ډېرې دي. مثلا آنلاین، آفلاین، دا سی بی مکتبونه موږ درلودلو، تاسو کمیونټي بیس ایجوکیشن، دا په کلی کې موږ مکتب چې څوک بنر اتلای سوې جلکې، نو موږ په کور کې ورته مکتب ورکو، په یو اجره کې، په یو ملمستون کې، په یو ځای کې، نو یا په جماعت کې هغه عبارت لري درس به پر کوو. دا کار ممکن ده. غیر حضوري تعلیمات موږ لرو چې زمرې تعلیمي ورکو، جلې ته وېشت وم سم د کور کې وایا پیوشن اخلي، هر رقم شي اخلي، بیا د تکمیل کې بیا راسي ارتقایي ورته وایو دی ته، بیا د ارتقایي امتحان ورکي، وم نه تم تلاړتي نه هم تلاړتي. دا لارې موجود لري، دغه نورې د ټکنالوژۍ د لارې نه، د تعلیماتو، د تلویزیون له لارې نه، دا ټولې لارې هم ممکنه دي. او تر ټولو بهترینه لارې چې ما مخکې په تاکید وکړو چې د خزینه و لخوا خزینه و ته تعلیم، دا په افغانستان کې په دا نظام کې خو همغه نظام و، په همغه کې موجود ده. نو هغه لارو نه دا ټول ممکن ده، په دې شرط چې دا رسمیت د دې دورې ولري. دا زحمت چې ته یو کال دوه کاله باسې، کدا و نه منل سي درته وای چې نه ته پشپګم کې چې وي بیرته بل شپګم وای، خو بیا فائدہ نه لري. یعنی دا الک جلی به ترنه مستفیده سي، خو اعتبار به ور نه کړل سي که رسمیت و نه لري دا تعلیمات.
نو نن څه بساس په باور دا سودي، البته نړیوال بانک 50 میلیونه ډالر ته اشاره وکړه، نو کله چې مکتبونه بند وي نړیوال بانک کلی پیسې ورکړي، خپل نړیوال بانک دننه د دوی رئیس هیئت ته اجازه ته نه ورکوي، ځکه چې دوی خپل په مشکلاتو سره مخامخ کیږي. لیکن تاسو د مخکې د نړیوال مشروعیت خبره وکړه، په داخل کې فرضاً په افغانستان کې تر نارینه و د نجونو شمیر زیات دی، په دغه میلیونونو نجونو چې په افغانستان کې دي، دا خپله د طالبانو د نظام مشروعیت ته سوالیه نشتی چې مکتبونه خلاص نه وي؟
خو ما تاسو ویل مخکې، ما په دې باندې وغږېدم چې تر ټولو ډیر تاوان دوی ته کوي په اخلاقي لحاظ. یعنی که د نړۍ فشار نه وي، هم په داخلي مشروعیت لپاره هم دوی ته تاوان کوي. او بل دا ده چې دینی مسله ده، یعنی دا کې د اسلام نړۍ، اسلامي هیوادونه، اسلامي سازمان، د د دنیا ټول لیوادونه په خفه دي، یعنی دا څوک نه ته چې څوک یې چې افرین تاسو تاییدو ډیر لوی کارم کړی دی. په هیڅ دنیا کې هیڅ سازمان هیڅ ملک دې څه کړی نه ده. بل تاسو یو ټکی ته ډیر ظریفه اشاره وکړه، د رسمیت پیژندنې لپاره هلته کریټیریا ده یا څه معیارونه کېښودل شوي دي، چک لیست ده، لس دولس دانې دي. په دې کې یو دا ده چې ته د قانون اساسي ولري، د تا دولت لوګو ولري، بیرغ ولري، ملي سرود ولري، پلان ولري، جغرافیا یا حدود عربی اراضی ولري. دا څه ډیر مسلې پکې راغلي دي. یو مسله دا ده چې رعایت د حقوق د بشر او اساسي حقوق انساني، هغه کې د انساني حقوق په لاندې داسې بولیټ بولیټ راغلي دي. د تعلیم مکمل حق خزي ونرته دغه پکې داسې راغلي دي، یعنی دغه په کنوانسیونونو کې، په څو کنوانسیونونو کې، یعنی موږ دیارلس نړیوال کنوانسیونونو کې غړیتوب لرو، افغانستان یې لري، د دولت په توګه، د حکومت په توګه نه، د افغانستان د یو دولت چې د ملل متحد غړی ده، د کې موږ تعهدات لرو. نو دا ټول هغه ماتله دي. دغه تعهداتو پر بنسټ باندې بیا د امرسته جاری کیږي. مثلا موږ ته جی پی ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن، دا په نړیواله کچه موږ غړیتوب لرو. د دوی مرستې 100 میلیونه هر کال وي، دا مثلا ماتله دي. د بانک جهاني 150 میلیون مرسته ماتله ده. دا سی ډیر مرستې ماتله دي. اوس ګوره مکتب نه جوړیږي، ساختمان نه جوړیږي، دا کار دی الیکانو تیم تاوان رسیدلی. نو زما په نظر باندې دا ټول کای حساب کې سړی تاوان تاوان ده. نو دا ولی ده په خپل آیا څوک د تاوان کار کوي په لوی لاس؟ چې دا تاوان ده خو مې کوي، د فائدې کار دی. او دولت د سټیټ اکټرانو په توګه، دولتي اکټرانو په توګه، دا طالب خوص نظام دی دوی ده. نو دوی د دولت چلن باید له دې څه سره وکړي. په دې دوه سره دا تعلیم دی د خارجانو لپاره نه ګټه کوي، د جله کوي نه تاوان کوي. دا یو فریضه ده، الله تعالی فرض کړی ده دا تعلیم. نو دې لپاره باید د دین له ځګانه موږ باید دې ته څونه کومونه.
نن چې د تعجب خبره شاید دی چې په خپل طالبان مثلا وای دا زبیولا مجاهد پرونه کې برخه ونه خسته، دوی په خپل دا خبره یو رسې وی رسنې ته په کابل کې وکړه یو دواونه مخ کې، وای کده سما په لاس کې سبا سبا دنجونو مکتبونه پرانیسم. یعنی موضوع په دې کې ده چې نوچا بند کړی دي، دې ته بیا دوی هم جواب نه لري.
ما په نظر باندې د زیات طالبانو د مشرانو سره د شخصا هم کې نه ستیم تماسونو پرې هات په مجالسو کې، اما د دوی دیدګاه د مکتبونو مخالفه ما نه دا اوریدلې. یعنی بحث سوی ده، داسې څوک نه وایي چې یاره دغه د اسلام حکم ده چې دا مکتب ښه شی نه ده. نو دا دی نوی اټس یو، یعنی ما په هیڅ مجلس کې داسې تر اوسه نه دا اوریدلې. دوی په ظاهره چې مثلا ذبیح الله مجاهد دا سينور ملګری چې د امارت ته ویندویان، دوی اکثره مثبت خبره کوي، یا څوک چې دوی په نمائندګۍ په رسنوي کې ونده اخلي هغه هم مثبت خبره کوي. یعنی انکار نسته، انکار چې انکار نه وي نو بیا سړی باید دلیل مناسب ویلی. اوس زمونږ خبرې دي چې د یو خبره وکړي طالبان وایي چې وو دغه ټولې خبرې چې د ملګری کوي د خلګي کوي، دغه مونږ هم وایو چې دا تعلیم ښه شی ده، ضروري شی ده، دینی لحاظ لازم ده. نو مونږ دا کار موقته کړی ده، نو بیا ته دلیل ورته وایه.
مننه ننسب د خبرونه روسي تر رسیدلی وي ساسب، تاسو څه وړاندیز کوي څه باید وشي؟ یعنی که طالبان په هم د خپل سیستم هم د سره روان وي او جنې له تعلیم به برخه کیشي، څه باید وشي؟ ځکه چې دا تعلیم خو ډیر ضرور دی. د کوفیانان د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي و خبره وه، وای د نجونو تعلیم د نیستۍ او لوږې مخه نیسي. او د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما یو وخت ویلی وو، اغه البته د تعلیم او د کار تر برخي ویلی وای ک یو ډاله د لوبغاړو ولرو او نیمایي لوبي تپری نشته او نیمایي پریشتو، نو خامخا به مبارزه بایلو. بیسا سب څه باید وشي؟
زه بیا هم یو شی اغه ولسی غشتن کی دا باید را ګرندی سي، ولس باید ودریږي. یعنی د خپل حق د پاره کول سونه ونذریږي، د ولس ټول اکشار مثلا مدني ټولنې مشران، مشتک مشران، ورو کلوال مشران، ملکان او همدغه سي طبقه چې ونذریږي، تر هغه وخت پرې زموږ د موضوع د حکومتونو سره نه اړیږي. ولسی فشار، نړیوال فشار خو روان دي. نړیوال فشار تر اوسه پرې هغه سي نتیجه نه ورکړي. ګوري یو شی چې ویل کیږي په جنو سیمو کې دغه زموږ ولسی فشارونه دته لار هواره کړی ده چې دی خلاصي کولسی فشار څخه موږ کار واخلو ولسی غشتنه وکړو ولس پنځه جمسی په دې کې موږ حق اخیستلای شو. اما دا پنړیوال پرې کېتړې بیا پاتې یو په رسمیت پرې کې موږ پیژندو بیا به موږ حق ماغه سي پاتې موږ به محروم یو. ټول به وایو چې تعلیم ښه دی تعلیم په ښه به وایو خو ولس به محروم وي. نو زه د ټول ولس څخه غواړم د خلکو څخه غواړم چې په دې برخه کې یو همغږي د ټول رامنځته د ټول اقوامو د ټولو سیمو د ځوانانو د سپینږیرو د مشرانو د دې ټولو یو انسجام یو ژغ یو واحد ژغ چې حکومت دې ته مجبوره سي چې موږ ته همدغه حق راکړي.
ډیره مننه وی صاحب. د طالبانو یو مسول جنرال مبین په نوم په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکل شوی دی چې میرمن مې ډاکټرې ته وروسته او ډاکټرې راته وویل چې ولې نارینه ډاکټر ته خپل میرمن نه ورولې. د بیا دا لیکلی دی چې زه له شرم په خپل موبایل باندې بوخت شم او موبایل باندې مې ځان مصروف کړ. آصف ننګ د افغانستان د پخوانی د پوهنې وزیر او مرستیال او عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې مؤسس له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونې مو په خدای سپار.
کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا تخا پہ رو د وطن غل لوټ شو سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجه دور نا اب دکھ من پورشا ساتو وجه دور نا اب دکھ من پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجه دور نا اب دکھ من پورشا ساتو وجه دور نا اب دکھ من پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن گلزوانا اوبی نو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتو وجہ دور نا اب دکھ من پورشا ساتو وجہ دور نا اب دکھ من پورشا جانا جانا وطن افغان وطن سنا لوی پبارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی زخفگان وطن دہر زکر نبین ساسی زخفگان وطن ستا دو وجود دورنا اب دخمن پورشا ستا دشمن پورشا سما جانا جانا وطنہ